درن اوردونکو السلام علیکم. دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خان. افغان حکومت د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې انس حکانی په کابل کې د امریکایي پونتون د تشکیل سو استادانو په بدل کې او له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو پر شرط له زندان څخه خوشې کوي. طالبانو دوه امریکایي استادان 18 کلن کیوین کینګ او 43 کلن ټیموټی ویکس په 2018 کال کې له کابل وتښتول. جمهور رئیس اشرف غنی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پریکړې له نړیوالو شریکانو او په ځانګړې توګه له امریکا سره په مشوره د سولې او ثبات د مخامخ مذاکراتو لپاره د رسېدو په هدف سوي ده. د ولسمشر غنی د بیان د مرستیالي دوراني وزیر امریکا ژغت وویل چې انس حکانی په کابل کې د قطر سفارت ته سپارلی او دوی به په قطر کې دوه میاشتې تر نظارت لاندې وي چې طالبان تښتول سوي استادان پرېږدي او نور شرطونه هم پوره کړي. پاکستان ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د سړک د غاړې بم درې سرتیري وژلي او یوې زخمي کړی دی. د پوځ یو بیان چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی دی پکې راغلی دی چې دغه سرتیر د شمالي وزیرستان په سیمه کې ګزمه کوله چې چاودنه پرې سوې ده. سمدستي یوې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د خیبر پښتونخوا ولسوالۍ شمالي وزیرستان یو وخت د پاکستاني طالبانو مرکز پاته سوی و او اسلامي سخت دریځو پټنځایونه پکې درلودل. د پاکستان پوځ ادا کړی ده چې په دې وروستیو کلونو کې له دې سیمې څخه وسلوال ختم کړي دي خو بیا هم وخت نا وخته په امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وویل چې د برید کوونکو د موندلو دپاره څیړنیز عملیات یې پیل کړي دي. اسرائیلو په سوریې او فلسطین کې هوایي بریدونه کړي، څلور تنې وژلي دي. د فلسطین د غزې تړانګې په سیمه کې د اسلامي جهاد سازمان یو مهم قومندان او د هغه میرمن د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل سوي. بلې خوا د سوریې په پلازمینې دمشق کې د جهادي قومندان د زوی په ګډون دوه نور کسان زخمیان سوي دي. د یاغیانو د ډلو لخوا په اسرائیلو توغندۍ وار سوي دي. د اسلامي جهاد سازمان یو غړي رایټرز خبري اژانس ته ویل دي چې د اسرائیلو لخوا د هغوی په یو مرکز برید سوي دي. دغه ډلې تایید کړې ده چې د اسرائیلو په دې برید کې جهادي قومندان اکرم الحجوري کور په نشه سوي دي. د سوریې دولتي رسنۍ ویل دي چې په برید کې جهادي مشر په ګډون دوه تنه نور وژل سوي دي. بلې خوا اسرائیلو په یو بل برید کې د اسلامي جهاد مشر بلها ابو العطا په کور هوایي برید کړی دی او وژلی دی. د دې بریدونو په ځواب کې په فلسطین کې موجود د تل ابیب په ګډون د اسرائیلو په مختلفو ښارونو توغندۍ وار سوي دي. په غبرګون کې اسرائیلي چارواکو جنوبي او مرکزي اسرائیل کې ښوونځي د بندېدو امر جاري کړی او اوسېدونکو ته ویل دي چې په خپلو کورونو کې پاتې وي. اسرائیلي چارواکو ادعا کړې ده چې د اسلامي جهاد قومندان بها ابو العطا د اسرائیل په اسرائیل کې د مختلفو بریدونو ذموار دی او د نورو بریدونو پلان جوړوه. د حماس ډلې اعلان کړی دی چې بها العطا وینه به بې ځایه ولاړه نه سي او اسرائیل به د دې اقدام درنه بیه ادا کوي. د پاکستان حکومت ویل دی چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف ته د خراب صحت له وجې بهر ته د علاج لپاره د تګ اجازه ورکوي. پخوانی صدر اعظم تیره میاشت په ضمانت خوشې سو او د هغه د بند سزا د ناروغۍ له کبله په موقتي ډول وځنډول سوه، خو د هغه نوم لا هم د منمور خروج کسانو په لیست کې شامل دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس عاشق کاوان د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې حکومت په دې شرط نواز شریف ته اجازه ورکوي چې بهر ته ولاړ سي، خو شرط بیا دا وي چې دی به په لیکنې بڼه دا ژمنه کوي چې بیرته به راستنیږي. اویا کلن نواز شریف د اداري فساد او د پیسو مینځلو په جرم په 2013 کال کې په اووه کاله بند سزا محکوم سو، خو په دې وروستیو کې روغتیایي وضعیت ډیر خراب سوی دی. نواز شریف په 2018 کال کې د محکمې لخوا په د صدراعظمۍ د څوکۍ څخه لرې کړل سو. او د جرمني څارمنانو د سه شنبې په ورځ وویل چې درې کسان یې د داعش سره ډلې سره د تړاو او په جرمني کې د تراګرو بریدونو د پلانولو په تور نیولي دي. د فرانکفورت څارنوال په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې درو کسانو د راین ماین په سیمه کې ځانونه برابرول چې د منځبي انګیرې له مخې جرم وکړي. دوی پلان لره چې په چاودونکو توکو او وسلو باندې څومره کسان چې وژلی سي ووژني. د فرانسې خبري اژانس ویل دي چې په نیول سوو کې یو مکدونی یو له اصله جرمني تبه دی چې 24 کاله عمر لري او د دغو پلانونو اصلي طرح بلل کیږي. دوه نور بیا د ترکیې وګړي ښودل سوي دي چې پولیسو له درو اپارټمنټونو څخه نیولی دي. چارواکي وایي چې نیول سوو کسانو به نور خلکو ته ځانونه د داعش ډلې د جلب او جذب د برخې غړي معرفه کول او آنلاین به د داعش د ډلې تبلیغاتي پاڼې او نورې خپرونې تعقیبولې. دا خبرونه
د طالبانو درې مهم غړي چې له افغان دولت سره بندیان و، د افغانستان د امریکایي پوهنتون په دوو دشتول سو استادانو په بدل کې خوشي کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون اعلان وکړ چې د انس حقانی په ګډون د غدری کسان چې په بهرنیو هیوادونو کې نیول سوي و له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل په هدف له زندان آزادوي. د امریکایي پوهنتون استادان کیون کینګ او تیموتی ویکس له درو کالو زیات کیږي له طالبانو سره بندیان دي چې د غډلې له کابل څخه تښتولې وه. حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان وکړ چې له نړیوالو شریکانو او امریکا سره په مشوره د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوش کېدو او له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو په موخه د انس حقانی په ګډون د دغې ډلې د دریو مهمو غړو د خوشي کولو پریکړه کړې. تر درې کاله زیات کیږي چې طالبانو د امریکایي پوهنتون دوه بهرني استادان تښتولي چې د ولسمشر غنی په خبره روغتیایي وضعیت یې سم نه دی. ښاغلی غنی وایي چې دغه بندیان په دې شرط خوشي کیږي چې د دښمن لیکې پیاوړې نه کړي.
ما په کراتو ویلي دي چې با عزته او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دې ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو، مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل، د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي.
طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید به قطر ته لیږدول کیږي. سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو د دغو مهمو بندیانو خوشي کول به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو له پیل سره مرسته وکړي.
ډیر په ځای او مثبت اقدام دی، هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا غاد او توافقنامې د لاسلی لپاره، او هم په آینده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د آغاز لپاره. دا توافق دغه پروسه د خلیلزاد دغه هڅو په تسلسل کې و چې تیر پلی په تیر وخت کې دوه ځل کابل او اسلام آباد ته بیا دوهی ته سفرونه وکړل، او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر مستقیم توافق په دې باندې شوی دی.
د قانون پوهان وایي چې ولسمشر کولای سي د اساسي قانون له مخې بندیان خوشي او یا د بند موده کمه کړي، خو د دوی په خبره دغه قانون لا نه دی توشي سوي.
د موږ نور قوانین کې څه چې په تروریزم متهمي، په تروریستي اعمالو، په فساد دی داری، په دې مسایلو کې بیا تخفیف رژیمو نه ورکوي او نه افکوي. مګر دلته یو لوی یا ملي موضوع مطرح ده چې هغه د سولې موضوع ده. که دغه خوشي کېدل د دغه درې تنو زموږ د سولې په بهیر کې اسانتیاوي راولي، نو دا ډېر معقول کارو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د امریکایي پوهنتون د استادانو کیون کینګ او تیموتی ویکس په بدل کې د طالبانو د غړو د خوشي کېدو هرکلی کړی. امریکایي پوهنتون وایي هیله مند دی چې استادان یې روغ او خوندي راستانه سي، خو طالبانو ویلي په دې اړه به هغه وخت دریځ اعلان کړي چې بندیان تر دوی ورورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون اندیښنه لري چې شایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړۍ نتیجې د لړم په 23مه اعلان نسی. چارواکي وایي چې ځینو انتخاباتي ټومونو په یو شمیر ولایتونو کې د رایو د ارزونې او بیا شمیرنې مخه نیولې ده. رحیم ګل څاروان په دې باره کې لکابله رپورټ لري.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د دې اونۍ په پای د پنجشنبه په ورځ د ولسمشۍ د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان کړی وای، خو اوس چې دې تاریخ ته دوه ورځې پاتې دي لا هم کمیسون ډاډه نه دی چې لومړنۍ پایلې د اعلان کړی شي. د ټاکنو کمیسون نن وویل چې احتمالي ځنډ په اړه په اندېښنه کې دي.
بې پلوه یو، د چا تر فشار لاندې نه یو. هر څوک چې د افغانستان د رایو او د اعتبار وړ وي هغه به د افغانستان ستر ملت ته موږ اعلامو.
د ټاکنو کمیسون وایي چې په 15 ولایتونو کې ولایتي دفترونه د ټاکنیزو ټیمونو له لوري تړل شوي دي. دا کار د 1255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اعتراض کې شوی دی، خو ټاکنیزو ټیمونو چې پکې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم هم شامل دی، د ټاکنو د کمیسون دا پریکړه رد کړې وه چې د دغو محلونو رایې دې بیا وشمیرل شي. کمیسون د دې اونۍ په سر کې په ولایتونو کې بیا شمیرنه پیل کړه او یوازې په سمنګان کې دا شمیرنه بشپړه شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون لا هم وایي چې د ولسمشۍ د ټاکنو بایومیټریک شوې رایې به اعلان کړي.
ما از تمام کاندیدای نهایت محترم
موږ له کاندیدانو املاتړې هیله کوو چې حوصله ولري د خپل اصولو په مطابق کارونه پر مخ وړو دا سه پایلې اعلانو چې بایومیټریک اساس ولري
بلورته د ټاکنو ملاتړي ګروپ چې د اروپای ټولنې استرالیا جرمني ایتالیا جاپان ناروی امریکا بریتانیا ناتو او یونمان جوړ دی په یو بیان کې له کاندیدانو غوښتي چې د رایې لوبیا شمیرنې او تفتیش سره مرسته وکړي خپل شکایتونه د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون لاري پر مخ یوسي
کمیسیون باید د ټول قوانین طرز العملونه سره سم عملیاتي برنامه پرمخ بیایي که متاسفانه په دې وضعیت کې مونږ په بحراني وضعیت قرار لرو
د کمیسیون د دې اونۍ پریکړه د کاندیدانو چې له رد سره مخ شوه د ټاکنو د پایلو اعلان له لنجمن حالت سره مخ کړی دی د میزان په شپږمه ټاکنه شوي او دا د نږدې دوه میاشتې کېږي چې پایلې نه دي اعلان شوي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو درنو اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د یو شمیر کاندیدانو پلویانو لخوا د رایو د بیا شمیرلو په اعتراض په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو دفترونه تړلې دي نو شابه آشنا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لکمشنر اورنګزیب سره مرکه کړه هغه امریکا ژغ سره په مرکه کې لومړی دا پوښتنه جواب کړي چې متعارض نومندانو په ځینو ولایتونو کې د رایو محلونه ولې تړلې شغلی اورنګزیب په جواب کې وویل
علت دا ده چې یو تعداد محترم کاندیدان دې پروسې نه ناراضه دي هغوی غواړي چې دا پروسه باید ودرول شي کومه فیصله چې کمیسیون د انتخاباتو کړې ده د دې فیصلې سره دوی مخالفت کړی حال دا چې دا فیصله د قانون په اساس د انتخاباتو لوایح او طرز العملونو په اساس باندې دا فیصله شوې ده موږ په هغه صورت کې محلات باطلولی شو چې موږ خپل کافي تحقیقات وکړو د کافي تحقیقاتو او د ابطال چې هغه ثبوت کافي اندازه مدارک او اسناد موږ پیدا کړو د هغې نه وروسته د محلاتو د ابطال په اړه منګا خپل پریکړه کو یو او بل خبر دا ده هغه محلات چې موږ ته بایومیټریکی معلومات ولري بایومیټریکی معلومات په اساس باندې موږ کولای شو چې هغه محلات معتبر کو
bale د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرنن ویلي چې یوازې هغه رائے چې بایومیټریک اساس ولري او د کړنلارو سره سمي معتبر شمیرل کیږي یعنی مقصد د کوم رائے نه ده
هغه محلات معتبر دي د منګ په نصب چې په صندوق کې په د ټول اوراق او شاته کیو آر کوډ نصب شوی وي لست د رائے د هندګانو موجود وي بایومیټریکی معلومات ولري او خپل رائے ورکون کی په حضوري شکل خپل رائے په محلاتو کې کارولی شرایط تاسو ته معلوم دي په بعض محلاتو کې منګ مخصوصا په وسو محلاتو کې منګ اس ډی کارتونه او د بایومیټریک دزګاګانې او نیاغه منګ تر لاسه کړی نه دي کمیسون په خپل لوایو کې وایي چې کچیرته کم موارد په قانون کې په لایحو طرز العملونو کې صراحت ونه لري کمی موضوع کمیسون ته پیش کش کیږي او د کمیسون د فیصله په اساس باندې په هغه باندې اجرات کیږي
د جمهوری ریاست ځنې ماتره کاندیدان مختلف غوښتنې لري د رایو د بیا شمیرنې د درېدو دا چې ټاکنې د بیا سره پایل شي دا ډول غوښتنې لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې او نورو نوماندانو دا ډول اندېښنو ته څه ویل غواړي او څه ځواب ورته لري
منګا ټول خپل کارونه په شفاف شکل مخته وړو زمونږ غوښتنه د محترمو کاندیدانو نه د دوی د نمائندګانو نه ده چې راشي د پروسې نه د نظارت وکړي خپل نگرانیان زمونږ سره شریک کړي مونږ دوی سره د منطق د قانون د اصولو پر وړاندې چې دوی سره بحث کوو او هیڅ نو قانوني او ستونزه په دې کې موجوده نه ده یعنی دوی کولای شي چې خپل ستونزه خپل نگرانیان خپل مشکلات د ډیالوګ د لارې نه زمونږ سره حل کړي د افغانستان ولس د پروسې مالک ده کمیسیون د انتخاباتو د افغانستان ولس ته مسؤل او مکلف ده چې د انتخاباتو د پیشرفتونو نه د انتخاباتو د جریاناتو نه د انتخاباتو د مشکلاتو نه ولس خبر کړي او د ولس سره خپل موضوعات شریک کړي
ډیره مننه اورنګزیب صاحب کوم ودان
مننه
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د نوریدونکو د انس حقانی په ګډون د طالبانو د ډلې د درو مهم غړو د خوشی کولو په اړه د افغان حکومت پریکړې غبرګونونه راپارولې دي. د سیاسي چارو مبصرین بیا وایي چې د طالب بندیانو خوشی کول به د سولې سره مرسته وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د امریکایي پوانتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو او د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په شرط د طالبانو د ډلې د دریو مهمو غړو انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید د خوشی کولو پریکړه وکړه. محمد محقق چې اکثره وخت یې د جمهوری ریاست په پریکړو انتقادونه کړي، امریکا غته وویل کچېره د طالب بندیانو خوشی کول د سولې له پروسې سره مرسته کوي نو مثبت اقدام دی.
هر کاری کې په پروسې سولې افغانستان کومک کنه،
هر کار چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي موږ هغه نه نفي کوو. که د ښاغلي انس حقانی خوشی کول د افغانستان خلک سولې ته نږدې کوي موږ یې په بدفال نه نیسو. یو شمیر افغانان هم ورته نظر لري او وایي تر هر څه سوله مهمه ده. د کابل اوسیدونکو احمد جاوید او صفی الله امریکا غته وویل
که چیرته دا درې نفره خوشی کیږي او دغه د سولې پرمختګ لپاره یو نوې ګامي دا خبره د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت په ګټه ده.
طالبان خوشی کیدو د حکومت لخوا یو سولې پیغام ده، که خبره ده نور دم خدای خوشی کی. خو دم سکه مسیران د عسكر دغه دم خدای خوشی کی، خدای دې وطن کې سوله راولي، آرامي راولي، پایداره سوله.
خود زبیر رضوان په نوم د کابل ښار بل اوسیدونکو د حکومت له دې اقدام سره مخالفت لري.
ای تصمیم بدون نظر
داشته د هغو خلکو چې کلونه د حقانی، طالبانو او نورو ورته ډلو لخواي صدمه لیدلې د نظر له اخیستلو پرته د تصمیم نیول کیږي او دا یو ډیر دردونکی او بد خبر دی.
بسیار خبر دردناک و زشت است.
د افغانستان حکومت له دی وړاندې د انس حقانی خوشی کول خپل سره کرخبل لیو. د سیاسي چارو سیړونکو وحید مجدا امریکا غته ویل چې انس حقانی د امریکا د فشارونو له امله خوشی کیږي.
حکومت خو ته دې کیازر نه و چې د خلک خوشحالي په اول کې خو د دوه امریکایي استادانو په مقابل کې وستري کسان خوشحالي دي چې دا خلک قطر ته ځي او هلته اوسيږي او هغه وروسته البته د دلته چې کوم نور بندیان دي تقریبا 80 کسان چې د هغه لستم راکړ شوی ده افغان حکومت ته. دا کسان د هغه بندیان په مقابل کې خوشحالي کیږي چې طالبان سره دي، یعنی د افغان پوز او پولیس خلک چې هغه سره بندیان دي هغه په مقابل کې
په کابل کې د امریکا سفارت او د افغانستان د امریکایي پوانتون مسولینو د افغان حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کړی دی. د افغان حکومت د معلوماتو په اساس اوس مهال یو لزره طالبان له دوی سره بندیان دي. طالبان ویلي کله چې دا درې تنه دوی ته وسپارل شي وروسته له هغې به د بندیانو د خوشی کولو په اړه خپل دریځ څرګند کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا هم تو نړیوال رپورټونه. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو رپورټ وایي چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په شمال کې په سلهاوو زره بیا ځایي سوي خلک په ډیر غربت او فقر کې ژوند کوي. د امریکا غږ د خبریال لیزا شراین رپورټ تاسو ته راګرځوه.
د جون په میاشت کې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په شمال کې د وسلوالو ډلو د سخت حملونو وروسته تقریبا 300,000 خلک چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې دغه بې ځایه شوي خلک د محلي خلکو سره په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نتاق بابر بلوچ وایي چې دغه بې ځایه شوي ملکي خلک محفوظ نه دي او روزمره د هغوی د بشر د حقوقونو سختې سرغړونې دوام لري. هغه وایي
5 months on from the June attacks, killings, sexual violence and
the جون د میاشت د مونو وروسته د معلومه شوي چې اوس هم هلته په عزت د تیری جرمونه او تختول دوام لري او له دې نه دا څرګندیږي چې شخړې او نارامۍ هم اوس دوام لري. ډېرې ښځې او ماشومان اوس هم هلته په ډېرو خطرناکو شرایطو کې ژوند کوي. دغه بې ځایه شوي خلک اوس هم په ازادۍ هوا کې شپې تیروي. د هغې نه علاوه دغه مهاجر کړول کیږي، تجاوز پرې کیږي او هم ترینه جنسي استفاده کیږي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې تقریبا 100 وسلوالې ډلې په شخړو کې لاس لري. هغه له بلوچ وایي چې ډېرې سرغړونې چې کیږي هغه د هغه ملک د حکومت او د وسلوالو ډلو د لسیزو کلونو په شخړو پورې ارتباط لري. ښاغلي بلوچ امریکا غږ ته وویل اوس د دغو شخړو سره سره بیا هم هلته د ایبولا مرض خپور شوی دی. ښاغلی بلوچ وایي
That's a really worrying and dangerous mix.
دا په حقیقت کې خطرناک او د نگرانۍ خبره ده چې هر څه دلته پیښیږي. مونږ یو رپورټ اورېدلی چې ممکن تاسو به هم هغه اورېدلی وي چې په ډېرو صحي کلینیکونو حملې شوي دي او هم د کانګو د جمهوریت په دغو سیمو کې صحي مرکزونه د حملو نه بچ شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د دغو بېځایه شوو خلکو سره د مرستې په غرض په خپلو مامورینو کې زیاتوالی راوستی دی او هم هغوی د خوراکي موادو نه علاوه د عاجلو سرپناهګانو په برخه کې هم د دغو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړی دی. لاکن د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې نورو مالي مرستو ته ضرورت دی. دغه اداره وایي چې دوی سږ کال د محتاجو خلکو سره د عاجلو مرستو دپاره د 150 میلیونو ډالر نه یوازې 50 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي او بس.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون ادعا وکړه ځینې هغه ځوان مهاجر چې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما اجازه ورکړې وه چې په هیواد کې اوسېږي اوس سخت سری جنایتکاران دي. د امریکا غږ خبریال کینبرید میر په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
د امریکا مشر چې په 2018 کال کې انتخابات وګټل د غیر قانوني مهاجرو په خلاف سخت دریځ غوره کړ او سترې محکمې ته د هغو مهاجرو د قانوني کېدو د موضوع د وړلو نه 2 ساعته د مخه ورباندې حمله وکړه. دا د هغو ماشوم مهاجرو موضوع ده چې امریکا ته راغلی وو او پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د دغو ماشومانو بیرته لیږل ځنډولی وو چې دې ته ډاکا پروګرام هم وای. د 2012 کال د پالیسۍ له مخې 800,000 غیر قانوني مهاجرو ته اجازه ورکړل شوه چې د خپلو پلرونو او میندو سره په غیر قانوني توګه د امریکا له سرحدونو راواوړي او دلته اوسېږي او د ډیرو لپاره دا یوازنی هیواد دی. ترامپ په ټویټر کې وویل په ډاکا کې ډیر خلک ځوانان نه دي او له پرښتونه لرې دي، ځینې ډېرې سخت سری مجرمان دي. پخوانی جمهور رئیس اوباما وویل د قانوني حق نه لري چې دغه فرمان لاسلیک کړي، مګر په هر صورت که ستره محکمه یې چاره رد کړي او د دوی سره به موافقه وشي چې دلته ووسیږي. د استناب درو محکمو د ترامپ د پریکړې په خلاف چې دغه پروګرام د پای ته ورسیږي فیصله وکړه او په دغه پروګرام کې تقریبا 200,000 مهاجر دي. قانونی کوششونه وشلو چې دغه موضوع حل کې زیاته ونه رسیدل. اکثر وخت دغه پروګرام پلاویان ځوان مهاجر خوبلیدونکي یادوي نه په دغه پروګرام کې چې شامل شي یا وخت نا وخت خپل ګاردون نه وکړي چې په امریکا کې اوسېږي او دوی باید وخی چې رښتینی اوسېدونکي دي، کار کوي او یا په خونځو کې ده او جرم نه دی کړی. د ډاکا پروګرام هغه ځوان مهاجر مني که دوی امریکا ته د 14 کلنۍ نه د مخه راغلی وي او که دوی په 2001 کال کې راغلی وي. د څه باندې 90% د ډاکا د پروګرام لاندې اوسېږي او تقریبا نیمایي ښوونځیو ته ځي. په داسې حال کې چې اوباما وویل دی په یو اړخیزه توګه د امریکا د مهاجرت جنجالي پالیسۍ نشي بدلولی، دوی وویل دی به د محکوم شوو جنایتکارو لیږلو ته لومړیتوب ورکړي، مګر د ځوانو مهاجرو په څیر نورو مهاجرو ته اجازه به ورکړي چې امریکا ته یې پلرونو او میندو رارسولي وو دلته پاتې شي. د امریکا د تابعیت او مهاجرت خدمتونو اداره وایي د ډاکا په پروګرام کې څه باندې د 800,000 مهاجرو نه 2,130 تنه یو یا بل وخت د جنایي فعالیت په علت له خپلو امتیازاتو نه بې برخې شوي دي. د لیبرټیرین کارټو د انسټیټیوټ د 2010 کال په څیړنه کې راغلی دی چې په امریکا کې د زیږیدونکو امریکایانو په مقایسه د دوی د بند دغه اندازه کمه ده. ستره محکمه پریکړه کوي چې د ډاکا د پروګرام په بندولو سره د ترامپ اقدام مناسب دی یا نه، بې له ارزیابۍ نه چې څنګه به دا په مهاجرو باندې تاثیر وکړي د غیر قانوني توپ ټاپه ورباندې لګوي. د وزارت مخالف ته چې دا رنګ ارزیابي ضرور نه وه، مګر د ډاکا پلویان وایي تفصیلي شرح ضرور وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د لویدیز افریقا وړوکی هیواد ګمبیا د دوشنبه په ورځ د میانمار په خلاف په بین المللي محکمه کې دعوا وکړه او د روهنګیا مسلمانانو د عام وژنې تور یې پرې ولګاوه. په سلګونو زره روهنګیا مسلمانان یې مجبور کړل چې دغه هیواد پرېږدي. د ملګرو ملتونو خبریاله مارګریت بشیر په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې دا د دغو دواړو هیوادونو لپاره یو ډیر غیر معمول اقدام دی چې د یو بل سره په جنګ کې نه دي. دا رپورټ اوس واوري.
څه باندې 200,000 روهنګیا مسلمانانو د 2010 کال د اګست په میاشت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له میانمار نه په هجرت پیل وکړ. د نن په میانمار کې د افراطي مسلمانانو د حملو په ځواب کې چې د پولیسو لس 12 منصبان پکې ووژل شول، نه دغه هیواد پوځ د روهنګیا مسلمانانو په خلاف عملیات پیل کړل. هغه ژوندي پاتې روهنګیا مسلمانان چې بنګلاديش ته مهاجر شوي دي، د عام قتل، بې فتح کولو، قتل او کلو ته د اور اچولو زلبګنونکي کیسې کوي. دوی په بنګلاديش کې د مهاجرو په غټ کیمپ کې ژوند کولو ته دوام ورکوي، ځکه میانمار ته د بیرته ستنېدو نه ویریږي. د اسلامي همکارۍ لپاره د 50 غړو هیوادونو سازمان د ګامبیا ملاتړ کوي. مدافع وکیل پال اریسلر چې په واشنگتن ډی سی کې دفتر لري او د ګامبیا د قانوني ټیم مشر کوي، امریکا غږ ته د دغې قضیه په باره کې داسې وویل:
by this case and the OIC hopes by this case to obtain a judgment from the International Court of Justice.
ګامبیا هللری په دغه دابه سره به د اسلامي همکارۍ لپاره د 50 غړو هیوادونو یا OIC هللری په دغه دابه سره به د عدلي لبنللي محکمینا چې په بنللي ټولنه کې لوړ قانوني مقام دی عادل لاسته راوړي چې میانمار د روهنګیانو په خلاف د عام قتل مرتکب شوی دی. دا رنګه پریکړه به کلونه وخت ونیسي. په عین وخت کې مدافع وکیلان له میانمار نه غواړي چې د روهنګیانو زورول بس کړي. دغه پریکړه به د دسمبر په میاشت کې وشي. ریتلر بیا وایي:
So we're hopeful to get that kind of protection for the Rohingya people very early. in the case as a provisional measure so
among helamenu che de qizi po sar ke dur hungayan lo para darang jghoruna lasta rawlo zaka shat da de che mung gwaru da am qatl faaliyatuna bayad da dawe po waqt ke wadrawul shi د میانمار حکومت د عام قتل تورونه په کلک ردوي. په ملګرو ملتونو کې د میانمار سفیر هاو دو سوان په ایمیل کې امریکا غږ ته وویل د دغې قانوني دعوا تر شا د ده د حکومت په خلاف د بین المللي سیاسي فشار تکتیک دی او ګامبیا باید مداخله ونه کړي. په هومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څارنې په موسسه کې د بین المللي عدالت د پروګرام مدیر ریچارډ ډیکر نوای ګامبیا حق لري چې شکایت وکړي. ډیکر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
Well, Gambia has filed in a very innovative and creative way a complaint against the government Myanmar.
ګامبیا د میانمار د حکومت په خلاف شکایت په یو نوی او ابتکاري طریقې سره وکړ چې د یو دولت په حیث میانمار د عام قتل د کانوینسیون له مخې د خپلو مسؤلیتونو نه سرغړونې کړې دي. ګامبیا او میانمار دواړه د دغه کانوینسیون غړي دي چې د عام قتل مخه ونیسي او سزا ورکړي. ملګری ملتونه د غزل ما بیرحمۍ ته قومي پاکسازي وای او د ملګرو ملتونو د واقعیت د پیدا کېدو د ماموریت مشر ویلې تیر کال 10,000 روهنګیا مسلمانان وژل شوي. د عام قتل بل کامیابه قضیه د عام قتل د کانوینسیون له لارې د عدلي بین المللي محکمې ته په 1993 کال کې بوسنیا هرڅګوینا د سربیا په خلاف راوړې وه. دغه قضیه څلور کاله وښونه وو چې محکمې په عمومي توګه د بوسنیا په طرفداري پریکړه وکړه.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت